دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندوی عملیاتو د بیا کتنې په اړه د غونډې ته تازه معلومات ورکړي. د پاکستان په سنایا لټ کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منزه کاکړه د پاکستان له زندانونو د څه باندې 500 افغانانو له خوشی کېدو وروسته وای چې دغه ایالت د پولیسو له خوا ډیرې نیول شوې کسان قانوني اسناد لري. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړو چې له هغه بهرنوی ادباو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د پاکستان له زندانونو څخه شپږ 500 افغانان خوشی شول. بریتانیا وایي په افغانستان کې خزه اونجونی بچی طالبانو سخت محدودیتونه پرې لګولې یوازې پرې نګدي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته کړې. په هغه بیان کې چې د بریتانیا حکومت پر خپل ویبپاڼ خبر کړي ویل شوی چې بریتانیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خپل شریکانو د کار ملاتړ ته ژمنه ده. او زیاته کړې ده چې بریتانیا د 2021 کال د اپریل له میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 602 میلیونو ډالرو بشري مرسته کړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې چین افغانانو ته د چین ویزې ورکول پیلوي. د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چین د میاشتې له دریمې په کابل کې د خپل سفارت له لارې افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه پیلوي. تر اوسه پورې په کابل کې د چین سفارت په دې اړه کومه خبر پاڼه نه ده خبره کړې. البته د سفارت پر ویب پاڼه د تعلیم، سوداګرۍ، سیلګرۍ او نور ویزو په اړه معلومات موجود دي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې تنه مړه شوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مشر حبیب الله مجاهد نن رسنوی ته ویلي پیښه پرون ناوخته د سید آباد ولسوالۍ په دیولګي کلی کې شوې. هغه ویلي دا مرمۍ له پخوانیو جګړو پاتې او په خبرې درې سره قربانیان یې د شپږو او شپاړسو کلونو ترمنځ کوچنیان او تنکي ځوانان دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړی. اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیې د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی. د سوریې په شمال کې د فرانسې خبری اژانس خبريال ویلي د ترکیه استخباراتي ایجنټانو د ترکیه لملاتړه برخمنو پوزي محلي پولیسو د شنبه په ورځ د پرنسيمه په شمال ویدیس کې یو ناحیه ماسره کړی و چې په کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه مشر وشل شوی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په موجودیت نیوکه کړې او ویلي دي چې په سیمه کې د امریکا موجودیت ګټور نه دی. رئیسی چې د عراق د ولسمشر عبداللطیف رشید سره په ګډ خبری کانفرنس کې په تهران کې خبرې کولې ویل چې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو او بهرنیانو شتون ګټور نه دی. هغه زیاته کړه د متحده ایالاتو شتون د سیمې امنیت ته مزاحمت کوي. د ایران ولسمشر همدارنګه وویل چې د عراق سره اړیکې د مشترکو ګټو له مخې دي او دا چې متحده ایالاتو سره د سیمې د هیوادونو نه بلکې د خپلو ګټو غم دی. په ازبکستان کې خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپلې رایې وکارولې چې له مخې ولسمشر شوکت میرزایب ته زمینه برابرېږي چې تر 2040 کال پورې پر قدرت پاتې شي. په پرونی ټول پښتنه کې تر ډېره اټکل کېږي چې رایې ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 15 کلونو څخه 20 کلونو ته د ولسمشرۍ دورې غزول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې میرزایب ته لار پرانستل کېږي چې دوه دورې په واک کې پاتې وي او تر 2040 کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په دوحه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په بلنه د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د بندو دروازو تر شا غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې افغانستان لپاره د 22 هیوادونو او دوو نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې. دا چارو ځنه افغان کارپوهان وایي چې د خزو او جنو د تعلیم او کار په اړه د طالبانو د پریکړو د بیرته اخیستو په برخه کې کېدې شي. دا غونډه د ملګرو ملتونو یو ورستۍ هڅه. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د ریپورتونو له مخې د دوشنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوټریش په بلنه د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د بندو دروازو شاته غونډه پیل شوې ده. په دې غونډه کې افغانستان لپاره د دوی شیوادو او دوه نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ټاکل شوې ده سه شنبه د ورځې په پای کې به د دې غونډې د پایلو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته معلومات ورکړل شي. دا غونډه وروسته له هغه جوړیږي چې تېره میاشت طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان مېرمنې د کار څخه منع کړې. د بشري حقوقو د ملاتړ ادارو ویلي چې د قطر روانو غونډو پریکړې به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو میلیونونو افغانانو پر وضعیت باندې مخامخ اغیز ولري. د بشري حقوقو د سر سازمان ویلي د طالبان لخوا د مرستو رسونو په چارو د خدو په کار بندیز مرستې رسونې ادارې د دوه انتخابو سره مخ کړي، یا دا چې خپل پروګرامونه وتړي او یا هم د خبرو لارې پرته له دې چې پر خپل اصول باندې معامله وکړي مرستو ته دوام ورکړي. دغه سازمان د اسیا سانګي برسیالي پیټریشیا ګاسمن په ویلا به کې ویلي چې افغانستان د پاره د یوشمیر هیوادو ځانګړي استازي باید په دوه کې د سرګند کې او د طالبانو زپونکو پالیسیو د لاګوا کېدو په برخه کې واضح یو ثابت دلیل زولي سي چې دا به د نورو خلکو لپاره لار پرانیزي. د امنیتي چارواکو کارپو اسد الله ندیم وایي چې د دوه په غونډه کې باید د طالبانو د حکومت او دغه حکومت مخالفو سیاسي مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړ شوې وي. خاغلې ندیم وایي چې د دې احتمال شته چې د دوه په غونډه کې د خصو په ګډون په ظلم سلو پریکړه وشي، خو طالبان به دا پریکړه ونه مني.
طالبان حاکمیت دارن، اقتدار دارن، درآمد دارن و با بعضی از کشورهای قدرت منطقه‌ای هستند و همچنان عضو شورای امنیت هستند، رابطه بسیار خوب دارند. بنابراین آنقدر پروای بعضی کشورهای دیگر مثلا امریکا و کشورهای قدرتمند غربی را ندارند.
دیوی طالبان پدی پویی چی امریکا پا افغانستان که در 2001 میلادی کل در پوزی عملیت و پسیر عملیت نشی تر سرکاوله، نو زکر تر دیر در دقا هیواد او نور و لویدیز و هیوادو غختون تا چندانی پاملرنه نکی. در دوهی غونه تا طالبان و دکمت تاسو دې دی بلل شوی. ملګری ملتونو د عمومي منشي وان تی په دوه جاري کوي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو مسله د دې غونډې په اجندا کې شامل نه ده. په جرمني کې د باختر د انسټیټیوټ غړي سخی بیرملي په دې نظر دی چې ملګری ملتونو د طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د پلاو د سوالو ترڅنګ شته سوالو د هوارولو لپاره ډېرې هڅې کړي او کېدای شي چې د دوه غونډه په افغانستان کې دغه ادارې د کار د دوام او یا د کار د بندیدو په اړه د نړیوال ټولنې یو سیاسي هڅه وي.
به اساس ما فکر میکنم که نشستی که در قطر امروز آغاز شده بسیار مهم است و قرار است که یک بیشتر از یک قطعنامه از اونجا چیز به دست بیاید تا اینکه طالبان را زیادتر بالایشان فشار وارد بکنه، تا اینکه خواستهای جامعه جهانی و مردم افغانستان را قبول بکنند.
شنبه یک شنبه پر از او په کابل او اسلام آباد کې په لسګونو افغان مېرمنو او د بدني ټولنې افغان پالانو د لارینونو او اعتراضي غونډو په ترڅ کې د دوهې په غونډه کې طالبانو د رسمیت پیژندو په سر د بحث سره مخالفت وښود او د طالبانو رسمیت پیژندل وغندل. خو د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجید د طالبانو په رسمیت پیژندل د ملګرو ملتونو مسؤلیت ګڼي او د دغې ادارې څخه د رسمیت پیژندو د بهیر د بشپړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي مجید د کاغذ ویلي چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل به د هیوادونو ترمنځ پرتو سوندو د حل د لارو په لټولو کې مرسته وکړي. طالبان د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته پر خلکو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو باندې په پرله پسې ډول محدودیتونه لګولي. د دغو محدودیتونو په لړ کې طالبان حکومت غیر دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان مېرمنو په کار باندې هم بندیز لګولی دی. طالبان د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې بیا وخت تر رسیدلي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ کوم هیواد یا ادارې په رسمیت نه دی پیژندلی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سوا وو وش پیتا چانل کی اورید لای شی لملتیامو د تل پشان مننه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکوم. پاکستان وی په تیرو اتو میاشتو کې افغانستان ته صادرات د تیر پرتله ول سلنه زیات شوې دي. کته هم دغه هیواد ته بیا د افغانستان صادرات ډیر نه دي او افغان سوداګر لوی لامل د بانکي سیستم نشټواله او د پیسو لیک را لیک دی. خدای نور ناصر له افغان سوداګر سره خبرې کړې او دا راپور پر جوړ کړی دی.
پاکستانی چارواکی وایي د روان مالی کال په لومړیو اتو میاشتو کې افغانستان ته په صادراتو کې 12.2% زیاتوالی راغلی، خو نورې نړۍ ته په همدې موده کې صادرات تر 9% زیات کم شوي دي. په هیواد دننه افغان سوداګر بیا وایي له پاکستان سره د دوی تجارت د تیر پرتله کم شوی او وایي اوس یې ځای ایران نیولی دی.
پاکستان سره زموږ تجارت په تیرو کلونو کې خو ډېر زیات وو، تقریبا د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت باندې وو، اما په قرار دا چې ظرفیت او خرید په افغانستان کې تقاضا په مارکیټ کې کمه شوه او د بل طرف نه د پاکستان سره زموږ انتقال د پیسو او همدارنګه هغه تای مراحل او سختګیری چې د پاکستان د طرف نه په پاکستانی سرحداتو کې کېدل تجارت مو ورو کم شو او دا اغاز او سیران نیولې ده. تقریبا د کال 2 میلیارد یا 2 بلیون ډالر په ارزښت موږ د ایران سره کاروبار لرو.
حالته په جنوبی ولایتونو کې افغان سوداګر وایي د نور کله پرتله د دوی پاکستان ته صادرات ډیر وو، چې انار او نورې میوه سره سره یې ان سبزیجات هم د ځل پاکستان ته صادر کړي وو.
تیر کال خوشبختانه باید موږ وایو په 1401 کال کې موږ 3,500 تنه صادرات درلوده، چې د هغه جملې څخه موږ 10,500 تنه یوازې معدنیات پاکستان هیواد ته صادر کړي دي او هم دا رقم 1,340,000 تنه تازه میوه چې د هغه څخه ډیره حصه انار وه او نور انګور تازه انګور او تازه انار پکشي کې و صادر کړي دي چې مجموعاً 1,500,000 تنه په شاوخوا کې کېږي. نو زموږ یو لاسته راوړنه دا و چې موږ پاکستان هیواد ته موږ سبزیجات هغه څه چې پخوا به د پاکستان څخه راتلل الحمدلله اوس دغې خوا څخه موږ صادرات درلودل.
افغانستان او پاکستان چې دوه نږدې ګاونډیان دي، د نورو هیوادونو پرتلا دواړو ته د یو بل مارکیټ ته لاسرسی تر نورو اسانه دی، خو د دواړو هیوادونو سوداګر وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت تل له سیاست سره تړل شوی او هر وخت چې ترمنځ سیاسي ترنګلتیا راځي تجارت یې تر ټولو لومړی او تر ټولو زیات متاثر کیږي. خدای نور ناصر، امریکا غږ، اسلام آباد.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د طالبانو بیا راتګ په افغان طالبانو د غنیوي کتاب کې لیکل شوی چې د طالبانو وزیران به د مهمو پریکړو لپاره په ځنګړو چارتر الوتکو کې پاکستان ته تلل. د امریکا ملي دفاع پوهنتون کې استاد او د کتاب لیکوال حسن عباس وی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی څو واره د پاکستان په خوانی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او د هغه د اجازه وروسته هندي ډیپلوماټانو ته افغانستان کې د کار کولو اجازه ورکړه. لیکوال وی چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب په څیر د نورو وزیرانو کورنۍ په کراچۍ او نورو ښارونو کې ژوند کوي. عباس وی دا معلومات ورته لوړپوړو چارواکو ورکړي. لیکوال حسن عباس سره د ځانګړي مرکه شهناز نفیس کړي او د مرکه په لومړۍ برخه کې د طالبانو او د پاکستان د پوځي مشرانو سره د لیدلو د لړۍ پاړه پوښتلې دي.
سرتلی مت فارن منسٹر متقی ہیڈ مینی میٹنگز
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان له پوځي مشر جنرال باجوا سره ډېر زیات لیدنه کړې نور وزیرانو به هم ورسره په منظمه توګه کتل د ملاقاتونو په لومړی ورځو کې ډېر زیات و بیا به د طالبانو وزیران په ځانګړو چارتر الوتکو یا کرایشو یا الوتکو کې به د ځینو مهمو پریکړو لپاره پاکستان ته بیول کېدل په دوی کې ملا هیبت الله ته د پاکستان د آی ایس آی لاسرسی نه کېدو خو امیر خان متقی او په دوحه کې ناستو طالبانو ته لاسرسی ډېر آسان کارو او د لویو فیصلو لپاره به دوی راوستل د طالبانو سره د هند اړیکو په کله ماته ویل شوی چې هند لومړی د حقانیانو سره رابطه لرله هغوی د سراج الدین سره لومړی تماس ونیولو خو له هغه سره یې خبرې ونه شوې بیا هغوی د انس حقانی سره تماس نیولی و ملا امیر خان متقی غوښتل چې هند سره اړیکې ونیسي او دا خبره یې چې پاکستاني چارواکو ته ورسوله نو جنرال باجوا یې ملګرتیا وکړه هغه طالبان ته وویل چې پاکستان د طالبانو په رسمیت پیژندنه او پیسې غواړي او که هند پخوا په افغانستان کې پیسې او پانګه چولې نو کبیا داسې کوي نو سم کار دی او طالبان ته وویل چې هند سره اړیکې ولري جنرال باجوا بیا هند سره هم تماس نیولی وو او ورته یې ویلي وو او دا یې ورته د یو ښه نیت په توګه یاد کړی وو
Does it mean that your survey or your research
آیا ستاسو دا معلومات او پلټنې هغه رپورټونه رد کوي چې وای افغان طالبان نو د پاکستان تر اثر یا نفوذ لاندې نه دي
او دټس ا رانګ رپورت اف انیون از سینګ
او دا رپورټونه غلط دي کڅوک دا وای چې د افغان طالبان او د پاکستان سره اړیکې نشته نو دا داسې وینا ده چې هیڅ ثبوت نه لري زه به درته یو خبره وکړم چې ما په دې کتاب کې هم لیکلی دی چې کله د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب د پاکستان پر ضد بیانونه ورکړل نو ما له وجه پوری پاکستانی چارواکي نه پوښتنه وکړه چې هغه خو وایي که پاکستان بیا حمله وکړي نو ځواب ورته وایي نو لول پوری چارواکي وخندل او راته وویل چې د ملا یعقوب کورنۍ په کراچۍ کې ژوند کوي هغه ته مونږ چارتر الوتکه ورکوو چې ولاړ شي او کراچۍ کې خپل کورنۍ وګوري او هغه ته پته ده چې بیرته کراچۍ ته راځي چیلنجونه شته کله چې د ټي ټي پی یعنی تحریک طالبان پاکستان خبره راځي نو انکار ترې کېدلای نشي افغان طالبانو بیخي انکار کړی وو خو اوس خبرې روانې دي افغان طالبانو ویلي چې پاکستانی طالبان ورته ورکولای نشي خو د پولې نه لري به چیرته بل ځای میشت کړي خو د دې لپاره یې پیسې وختلې او پاکستان پیسو نه انکار وکړ او اوس د ویډرې مډلې په تمه دي طالبان ولې پاکستانی طالبان پاکستان ته نه ورکوي ځکه چې طالبانو سره ویل دا چې بیا کوم لویدیز هواد کې برید کیږي او که مونږ ته بیا معلومیږي چې دغه حمله داعش یا القاعده کړي نو پړه به پر افغان طالبان اچول کیږي او بیا به پر حمله کیږي پوځ به نه ځي خو برید به پرې کیږي نو افغان طالبانو ته پته ده چې بیا به په مشکل کې وي نو بیا به چیرې ځي دوی به بیا غرونو ته خیږي
یو بل پوښتنه دا ده چې تیرو شلو کالو کې پاکستان تل دا تور پورې کوو چې هند افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي البته کله هم کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی نو بیا اوس ولې پاکستان طالبانو ته د هند ډیپلوماټانو بیرته افغانستان ته د تګ اجازه ورکوي
د پرایمری ریزن از بیکاز پاکستان بیلیوز دټ
د دې مهم علت دا دی چې پاکستان د طالبانو رسمیت پیژندنه غواړي او دا به هله کیږي چې ټول سیمه ییز هیوادونه د ترازی شي پاکستان د چین او طالبانو ترمنځ اړیکې هم برابروي دوی ته معلومه ده چې هند یو ډیر لوی هیواد دی او ګوښه کېدلای نشي د هند اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې لشکر طیبه لشکر جنگوي او جیش محمدي ځای جوړ نه کړي چې بیا به په هند حمله کوي هند په خوا د ځینو طالبانو سره اړیکې لرلې او پاکستان غواړي سیمه ییز هیوادونه طالبانو پیژني او اقتصادي حل ځلې پیل شي خو زه وایم چې دا هیوادونه په طالبانو په هیواد کې دیننه په برابرۍ او امنیت زور واچوي او فشار پرې راوړي چې ځاړه پاله فکرونه پرېږدي خو زما اندېښنه دا ده چې دا څه نه کیږي
many critics from
the dear sedun ki wai che pa afghanistan ki da hind huzur da pakistan la pare lo ya khabar na da balki lo ya vere pukhtun millat pali da padi arata su sawai
that is also true that is
دا امریکا ده دا تر په اسلام آباد کې د استابلیشمنت د سیاسي او پوځي مشرتابه په موضوع کې پرتای ورنستانه ده دا ځکه چې وګړي د پښتون ملت په اړه ځانو خبرې نه اوري د مثال په توګه پی ټی ایم کوم ګورې دا د پښتون ځوانانو تحریک دی وګړي وایي چې نه د پاکستان استابلیشمنت پی ټی ایم او طالبان په کار وایي پاکستان هم من دري کړی وایي او پاکستان هم څنګه داران وایي د پاکستان لپاره د پښتون ملت په اړه یعنی هر وخت یو مسله وایي دغه بل فکر دا چې باندې افغانستان پاکستان جنې حیات دی دوی افغانستان یو پښتون هیواد دی او فکر کوي دا چې تر یو حد پورې کنټرول کېدای شي او له تر لږه د هین لاس ته پاتلې نشي اوس خو دوی یعنی پاکستان احساس کوي چې اولویت شوی دی
لکه څنګه چې ځینې خلک ورته د طالبان پروجیکټ یا پروژه عنوان ورکوي نو آیا دا طالبان د دې لپاره خونه دي چې پاکستان د ډیورینډ دواړو غاړو ته پښتانه په یوه مذهبي سیره کې خودل غواړي ځکه پاکستان خواته هم تاسو ویني چې ټول مذهبي ګوندونه یوازې د پښتنو سیمو کې فعالیت لري
زما دلیل خدا دی چې د عوامي نېشنل پارټي چې یو سیکولر ګوند دی هغه هم په پښتنو کې ډیر مقبول ګوند دی د رحمان بابا نه تر عبدالغفار خان پورې دوی په پښتنو کې رون اندی ته وده ورکړې پښتانه سیکولر دی خدا پروژه چې څوک ورته ستراتیژیک عمق هم وایي دا اوس د کنټرول نه وتلې ده اوس پنجاب کې هم دا ډلې نفوذ لري
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
تاسو زموږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې زیاتې لوبغاړي د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته مختلفو هیوادونو ته کډوالې شوې دي زموږ همکار په جرمني کې دغه لوبډلې یو لوبغاړي در پیژني چې خپل هیلو د پوره کولو لپاره هڅه کړې تر څو د جرمني په ټولنه کې ځان ته ځای ومومي
د هغه هیل لپاره هڅې چې په وطن کې د یو بل سیاسي بدلون قرباني شو زهرا سخیزاده د افغانستان د نجونو فوټبال لوبډلې لوبغاړي و چې وکاله افغانستان کې دغه لوبي لپاره خولې توی کړې خو وخت د طالبانو رسیدو وروسته مجبور شو چې هیواد پریږدي او جرمني ته کډوال شي
از ټیم اف سی کول ما اونجا غاب زدیم نو مثلا گفتن کی بیاین شما ما تمرینا و بازی های شما را ببینیم ببینیم که شما مثلا واقعا استعداد دارین واقعا میتونین فوتبال کنین بعدا ما شما را شامل تیم خود میسازیم فعلا ما به مو خود در انفرادی تمرین میکنم فیتنس هم میرم تا آماده شم که بتونم وارد تیم اکسی کنم بانیان جرمنی شم
په دې ورستي یو کې زینو لوغړو خبر ورکړ چې غواړي له افغانستان بهر د نجونو لوبډله رامنځته کړي
ټیم ملي بانوان افغانستان شاید بزودی تشکیل شوه که بازیکنها از هر کشور هر جایی که هستن مثلا میتونن شرکت کنن چند مدت پیش یک لینک بود که مثلا ما او را خانه‌پوری هم کردیم گفتن اونا را پر کنیم که هر بازیکن مثلا مدارک و اسنادای خود فرستاد هر بازیکن استعداد داشته باشه و کمپ تیم ملی بانوان افغانستان دعوت میشه و به تیم ملی بانوان افغانستان انتخاب میشه
زهرا وای کاتم په جرمنی کې د ژوند لټول او ازادۍ وبرخمنه ده خول کورنۍ لريواله زوروي
فوتبال ما آینده ما در اینجا بهتر است آینده ما اینجا تامین میشه ما اگه اینجا بخوایم فوتبالیست خوب شویم مشهور شویم محبوب شویم یک جایی برسیم به مقصد اصلی خودمون برسیم ما اینجا میتونیم پیشرفت کنیم به خاطر اینا آزادانه میمانند که خانم ها فوتبال کنند درس بخوانند همه کار برند از هر لحاظ حقوقشان برابر است اما متاسفانه در افغانستان ما اجازه فوتبال نداریم اجازه درس خواندن نداریم حتی نمیتونیم راحتانه نمیتونیم آزادانه چیزی که دل ما زندگی کنیم نمیتونیم که بیرون گشت و گذار کنیم از همه چیز ما محروم است
افغانستان کې د طالبانو پراتک سره نه یوازې د افغانستان خزي اونجونې له ورسشلو ګور او ګرځول شوې، بلکې د افغان جنو پر مخ د خونځې او پوهنتونونو دروازې هم تړل شوې دي. هلې اسد د امریکا غک جرمني.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مارچ په میاشت کې 15 نیټه اعلان وکړ چې شمال ته د اوکران په ګاونډ بلاروس کې روسیا به تکتیکي اتمي وسلې ځای په ځای کړي. دا کوي چې د برتانیې په پریکړه سره چې اوکران ته د زغورو د سرو کوونکو حربي مهماتو سره اوکران ته یوولس چیلنجر ټینکونه برابروي چې د یورانیم خالي هستې لري، مجبور شو چې دا رنګه کار وکړي. د خواوشا خالي یورانیم په ډېره ټیټه اندازه شوه خپروي، مګر اتومي عکس العمل نه تولیدوي. د خاصو چارو لپاره د امریکا علل بدل استاد رابرټ وډ ویل د روسي پیشنهاد ده چې د زغری سرکاون کې د حربي مهماتو د زیاتځ کولو د استعمال په علت یو ډول تصدیق کېدای شي. د دې لپاره چې څرګندول په نظر کې نیول شوی زغری سرکاون کې حربي مهمات په هیڅ طریقه تکتیکي اتمي وسلو ته ورته نه دي. دغه اعلان د حربي مهماتو د باندې پورې هیڅ ارتباط نه لري. په بل عبارت دا د کرملین د کوشنو پورې اړه لري چې د اوکراین د خپل ملي حاکمیت خپلواکي از مکاني تمامیت د دفاع لپاره د بین المللي امنیت امرسته محدود او مخه ونیسي. حقیقت دا ده چې کرملین نه غواړي اوکران داسې قابلیت ولري چې د روسیې د ټانکونو په مقابل کې له خپل ځان نه دفاع وکړي. څه کم دوه هفته پخوا جمهور رئیس پوتین د چین سره د یوې ګډې وینا ژمنه وکړه چې په مؤثره توګه د اتومي جنګ خطر کم کړي او په بدبینۍ توګه یې څرګنده کړه چې د اتومي وسلو لرونکي دولتونه په خارج کې د اتومي وسلو له ځای په ځای کول نه باید ځانونه وژغوري، او سفیر وډ ویل په خارج کې د اتومي وسلو ځای په ځای کول راوباسي. بیا هم کرملین اوس کوشش کوي چې د اتومي جنجال ویره په مهارت اداره کړي چې د اوکران په خلاف د خپل غیر قانوني جنګ په ګټلو کې مرسته وکړي. هیڅ هیواد روسیه نه ګواښي یا جمهور رئیس پوتین نه ګواښي د اوکراین په خلاف د پوتین داسې یو جنگ دی د باید هیڅکله پیل کړی نه وي، او کرملین به دغه جنگ په یوه لحظه کې پای ته ورسوي چې دای انتخاب وکړي. سفیر وډ ویل په بشپړ توګه د غیر مسؤلانه لفاظې له لارې او غلطو معلوماتو د دوام ورکوي. روسیه غواړي چې د اوکران په خلاف پل ناپارول او بې رحمه جنگ ته دوام ورکړي. په بل عبارت سوله وغواړي. روسیه باید سمدستی د اتمی وسلو د بلقوا استعمال د لفاظی پراختیا بند کړي. په اوکران کې د کیمیاوي بیولوژیکي یا اتمی وسلو هر استعمال به د بین المللي سولې او امنیت د ټینګولو لپاره جدي عواقب ولري، او د دغه اساسي ماهیت به بدل کړي. او د اتمی وسلو هر استعمال به د دارنګ وسلو د نه استعمال ریکارد نمات کې چې تقریبا اته کاله ساتل شوی. سفیر وډویل موږ په بلا روس کې د الکساندر لوکاشنکو پر رژیم باندې هم غکو چې د اوکران په خلاف د روسیې په جنگ کې خپل لاس لرل بند کړي، او موږ بیا روسیه باندې راکوي چې د اوکران په خلاف د خپل جنگ د ایرغال د بندولو سره کومول نه پیل کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل. ترګم خدای ماشي.